یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره کله کوم شمشاد زدران سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. دوستانو په دې خبرونه کې د سر موضوعات د فراه ولایت په وروستي امنیتي وضعیت باندې تازه حال درکو، همدارنګه دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو لخوا په بیلابیلو ولسوالیو او د ولایتونو په مرکزونو جګړې روانې دي، د تازه امنیتي وضعیت په اړه له کابل نه یو عمومي جاج درسره شریکوو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوله. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونی عملیات پر مهال 113 تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان وردوج ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت مرسیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه طالبان وژل شوي دي.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی وردوج و بدخشان را پس از 5 سال از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در وردوج و بدخشان را انجام شد در طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفه فسودین، واری نامنهاد طالب برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالب در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تعداد نفر در مدت بیشتر از 10 روز که عملیات ما اونجا داشتیم.
شغلی امن زیاته کړی چې په بهرنیو اتباعو کې تر ډیره پاکستانیان او د چیچن وګړي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویاند وایي د بدخشان ولایت د نورو ولسوالیو په ځانګړي ډول د کرانو منجان او یمګان ولسوالیو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. دغه عملیات له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې د پرونیو عملیاتو پر مهال 113 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته د پراخېدو په حال کې دي.
در نتیجه عملیات هایی که دیروز ما علیه طالبا در شهر فرا و عمه های شهر فرا داشت تلفات سنگینی با طالبا وارد کردیم. در اینجا بیشتر از 110 طالب کشته شده به شمول افراد خیلی برجسته و مهمشان و ما عملیات های خود را شدت می بخشیم، کلان می سازیم. در سایر قسمت های ولایت فرا که اونجا تهدیدات دشمن وجود داره، تحرکات چون وجود داره.
په فراه ولایت کې د ازادي رادیو خبریال حافظ نورزاد هم د شهر د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي. نوموړي د روغتونونو د مسؤلینو له قوله ویلي چې د پرونیو بریدونو پر مهال 19 ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه شهر ډلیز بریدونه وکړل. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې تازه د میځواکونه فراه ته رسېدلي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه ادعا کړې چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي بیا د طالبانو دا ادعا ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه شغلی احمدی وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش بهتر ساختن و تقویت روابط سیاسی و کمک به روند صلح در افغانستان، همچنین مبارزه با حراس افغانی، همکاری های امنیتی، همکاری های توسعه‌ای و اتصال منطقه‌ای.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په ویلامی کې چې د جمعې پر ورځ خبره کړې ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې د درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکینګ کې او په 2013 کال کې په کابل کې شوې وه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبي دریم اورات نن په داسال کې پیل سوچ د بنگلاديش دوه پاتې لوبغړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډي وکړای شو. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغړي وسوځول، د 15 وکټونو واخیستل. درې نور بنگالي لوبغړي محمد نبی وسوځول. افغانستان نن خپل دوهمه لوبه پایل کړه، خو لومړی درې لوبغاړي ژر وسوځیدل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلی چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل چې کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و، دوه لرې کړي. د هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه ټکي ته نږدې کېږي چې کولای سو خبرې وکړو. اخوا ایراني رسنۍ راپور ورکړی چې دغه هیواد اټومي انرژي اداره به نن په یو خبرې غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او څلورو کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړی دي. د غرمندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادۍ راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ د نور خبرونو زموږ ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په فراه ښار وړمشپه او پرون د طالبانو له حملو وروسته دغلته اوس وضعیت آرام دی، خو په پرونیو او د وړمشپې په جګړو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت په ځانګړې توګه د فراه ښار تازه امنیتي حال به درسره شریک کړو. تمګړۍ د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کړي.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندوز و بغلان است و ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر فلخمی را اندازی میشه.
په داسې حال کې چې په د دې کال په پیل کې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و دوی تهاجمي عملیات د طالبانو پر ضد پایلوي، اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي داسې ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې دوی د طالبانو له تهاجمي عملیاتو سره مخ دي. په دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. که وخت دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د زهرو کاروان 19 پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او اقتصادي خبرونه هم لرو. وړمشپه طالبانو د څو خواو څخه په فراه ښار باندې بریدونه پیل کړل او پرون هم د فراه ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. اوس رپورټونه وایي چې د فراه ښار آرام دی، خو د پرونیو جګړو او نښتو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده چې پکې ولسي خلک هم شامل دي. له فراه څخه د ازادۍ راډیو خبریال حافظ نورزاد را سره هم دا اوس د تلیفون په تماس کې دی. نورزاد، سپه خبرونه ته ستړی مشي، دا راته وایي چې په فراه ښار کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
لکه څنګه تاسو خبري خبرون سهار وسول طالبان د څو سکامت خپل جګړه فراه ولایت کې پیل کړه چې کابو تر لسه ولس په جوړ دوام وکړي. خو د امنیتي چارواکو خبر ته دی هم فشار ته موږ شو امنیتي چارواکو وایي چې په دې جګړه کې کابو تر سلو کسانو زیاتو کسان په وسول ته مرګوب راغوشي دي. خو اوس فشار کې حالت ډیر عادي دی. د خلکو د فراه اوسېدونکو ورته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. خپل ټولقانون خلاص دی، اداره سم چلن خپل فعالیتونه پیل کړي دي. کوم مشکل په فراه کې نشته.
نورزاد صاحب، د تلفاتو په اړه د پرونیو جګړو او نښتو تلفات په څه دي اوس به یو څه څرګند شوي؟
ویل کېږي چې درون په جګړه کې د هغو تر څلو زیاتو کسانو وسوال طالبان ژوبله اوښتي دي. خو د بله خوا چې هغه کوم ځای کې چې د رادیو سره وویل چې په دې جګړه کې هغو 26 کسان ملکي کسانو ته مرګوبله اوښتي دي چې په دې کې ماشومان هم شامل دي.
وس دغلت امنیتی چارواکی څه وایي چې وسلوال طالبان لام دی خار ته نږدې دي او کنا دوی وایي چې په شات للې دي خار له نږدې ساحونه او د خار له څنډونه.
امنیتی چارواکی وایي چې دوی عملی په شاته مور چې وي خو تصویري عملیات اوس هم جریان لري په بعض ساحو کې ساعت یا کوم ځای نه چې دوی خپل عملیات کړون فایل کړی په هغه ځای نه کې تصویري عملیات تشکیل کې خدای فرق خلکو ته ډار ورکړي چې نور بیا طالبان طالبان نه ونه کړو چې آمدګي سره دوی دوی
ډیره زیاته مننه کو خغل نورزاد دوستانو په فرا ولایت کې د اسدی رډیو خبريالو چې د فرا د تازه امنیتی وضعیت په اړه ریپورت راکو په فرا ولایت باندې د وړم شپې په سهار وسلوالو طالبانو لا څو لورو بریدونه پیل کړي او پرونم د دې خار په زینو برخو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي. خو وسمو په ریپورت کې واوریدل چې په خار کې وضعیت عادي شوه، خلکو دکانونه خلاص کړي او وسلوال طالبان لکتر لګاتې خار له کوڅو څخه په شا شوې دي. تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی یوازې فرا ولایت نه دی چې په ورستوي کې د طالبانو له دا ډول تهاجمي حملو سره مخ دي. کندوز، همدارنګا، یو شمیر ولسوالۍ، بغلان او ځینې نور ولایتونه هم په هغو ولایتونو کې شامل دي چې په ورستوي کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو او تهاجمي حملو سره مخ دي. چارواکي وایي دمګړې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو طالبانو ته درانه تلفات تړولې دي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په ځینو سیمو کې طالبان په تهاجمي او افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. رحمت افغان د کابل په سټوډیو کې دی. همدا اوس افغان صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
ان سب شپک میشت افغان امنیتی بنو د پسرن د دولت د مخالفینو د خپل په هدف د خالد په نامو د عملیاتو د پیور کړل او ویل چې د وخت به د افغان ځواکونو په لاس کې وي. خو اوس لیدل کیږي چې د جګړې لمن لا هم نه راټوله سوي او هر ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو خپلو کې په سختو جګړو کې ښکیل وي. دغه وزارت په وینا د محلک تر لګه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دفاع وزارت د مسولینو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د فراه، بدخشان، هرات، کندوز، اورزګان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار او بغلان ولایتونو زیاتې سیمې د جګړې شاهدانې وي. دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبې په ورځ یاننن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالات کې دي او د طالبانو له لوري د سیمو د لاندې کولو مخه یې ډب کړې ده. د نوموړي په خبره اوس مهال زیاتې ستونزې په کندوز او بغلان کې دي.
بیشترین تحرکات طالبا هم در کندوز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری را اندازی میشه و کلانترین چالشی که فعلا سر راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامی است، چون طالبا در خانه های مردم موضع میگیرن، غیر نظامی ها به عنوان سپر استفاده میکنن. کار را که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه ششم شیر و همچنان زمان خیل.
وروسته له هغه چې په پلخمري ښار او کندوز باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاوتن بول سو، تیر ورځ طالبانو د فراه په ښار بیا حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغه ښار د طالبانو حمله هم په شاتن بولې. د دغه وزارت د مرستیال بیان په وینا په تیر 24 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې 250 طالبان وژل شوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ویاندویانو برخلاف د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې طالبان په ای ولایتونو کې په تهاجمي حالات کې دي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په خبره
ځکه چې وسیلا په دفاعي حالات کې د خپل سنگرونو او د ولایتونو د ولسوالیو د کمربند په دفاعي حالات کې دي. او طالبان چې دغه په تاروزي حالات کې دي او ډېر مسجد چې د پلاس کې طالبان دغه لاندې راوستل دي. او طالبان په تاروزی حالات کې افغان ځواکونه په دیپای حالات کې طالبان په تاروزی حالات
له دولو سولتون سره په خوا کې چې په اړه د جګړې راپورونه ورکړل سوي دي د یو شمیر نورو ولایتونو لکه تخار او فاریاب کې هم د جګړو راپورونه راغلي دي د پوځي مسایلو کارپو سالم احمد رګستاني په خبره چې دمګړې طالبان او افغان ځواکونه دواړه په تهاجمي حالات کې دي
په نظر ما جنگ او ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است در بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکارات مثلا در بدخشان در ولسوالی های جرم یا وردوج و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان مثل سارا و قندوز و بغلان به نظر من جنگ بسیار گسترد و گسترش پیدا کرده نه طالبان و امکانات دارند که جنگ تهاجمی در تمام افغانستان برا بندازند و نه نیروهای امنیتی ما میتونند که در تمام ساعت جنگ دست به تهاجم بزنند
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې ابتکار د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تل په تهاجمي حالات کې دي خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له لوري په کندوز پلخمري او په دې وروستیو کې په فراه ښار تهاجمي عملیاتو ته په کتو د دفاع وزارت څرګندونې نادرستې بولي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
دوستانو زمغغلا ازادي راډیو نه اوري رحمت الله افغان او چې له کابل نه د افغانستان د ورستي امنیتی وضعیت په اړه ریپورت وړاندې کړ
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
او سم واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونه سره
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د هندستان له سفیر سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې کړې د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې په دغه لیدنه کې چې تیر مخام په ارګ مانی کې وشو ولسمشر د زیربنای پروژو په برخه کې د هند همکاري د افغانستان لپاره ګټور وبلله ولسمشر غنی دا شنویل دي چې هند د افغاني محصولاتو په ځنګړې توګه د تازه میوه لپاره اوسمهال ښه بازار دی په دغه کتنه کې په کابل کې د هند سفیر ونی کومار د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی دی ویلي دي چې هیواد به افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ او ټرانزیت په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د انارو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د هلمند ولایت له باغونو څخه باندې 25000 میټریک ټنه انار راټول شي په هلمند کې د انارو د باغونو زیاتېدل او بڼوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرول هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې په دغه ولایت کې د انارو حاصلات زیات شوي دي ښاغلی الکو وایي د هلمند ولایت انار نورو هیوادونو ته هم صادرېږي موږ
15 میټریک ټنه انار لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 30% په داخل د ولایت کې په مصرف رسیږي او 80% دا نور ولایتو د وس سفاره نور ولایتو ته صادریږي او وروسته چې بیا ډیر څه محصولات کنټرول ورسیږي لکه خاصه د نوزاد انار هغه بیا خارج هم صادریږي
د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ د رئیس معلوماتو مخې د انارو د حاصلاتو له درکه د هلمند ولایت بڼوال له یو جریب ځمکې څخه له 300000 افغانۍ څخه زیات عایدات ترلاسه کوي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله یو یورو 80 افغانۍ 30 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 95 پوله زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي اوریدل شي تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوږی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښودلې دغه سفیرانو ازادي راډیو ته ویلي چې د هوکړلیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده نه د امریکایانو تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده ووزي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر وو ازادي راډیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي جیمز ډابینز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی په مسوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوی او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابینز د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه.
ما با طالبا در پرنسپ یک موافقه رسیدیم.
موږ له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقه ته رسیدلی یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم د بین الافغاني خبرو پیلیدل او څلورم کلی او دایمي اور بند دی. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکټلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 13 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راخلې ده. د کابل حکومت چې لبیریز ملاتړ کوي وای د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکټلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ افیر هم وو ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحد ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکټلیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډېره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوي ملسیز کورنۍ جګړې دې ته لار پرانیسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابینز وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسو یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو. طالبانو ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
دوستان و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو څو پخوانیو سفیرانو چې په افغانستان کې سفیران پاتې شوي دي د طالبانو سره د امریکا د سولې روانو هڅو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د طالبانو سره دغه احتمالي هوکړې لیک مسوده نه د افغانانو په خیر ده او نه د امریکایانو. اوس پر شو دي چې د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تفسیري کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی او د پنجشنبه په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد به په دې پړاو خبرو کې اختلافي مسایل وروستي کړي. د مطلب لیکوالی کې که څه هم خلیلزاد ویلي چې طالبانو سره د سولې توافقنامه په پرنسپ کې ورسته شوی، خو داسې ښکاري چې ولسمشر غنی له دغه هوکړې هرکلی نه دی کړی. هشت سوب رسپانی بیا لیکلی دي چې د سولې د دغه هوکړې په اړه د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې په دې هوکړه کې دا تضمین نه دی ورکړل شوی چې له امریکایي لوري سره تر هوکړې وروسته به ثبات راځي او طالبان به له جګړې لاس اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د غشان په دې هوکړه کې بله ستونزه دا ده چې د طالبانو له لوري د اسلامي امارت په استازولۍ لاسلیک کیږي چې دغه چاره د افغانانو د تیرو څو کلونو قربانیو ته سپکاوی بلل کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي د همدې مواردو ته په کتو د دغه هوکړې په وړاندې د افغان حکومت اندېښنې پر ځای دي او امریکا باید ورته پاملرنه وکړي. او سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د سولې د توافق پټ او مبهم حالت د هیواد د بحران یو بل فصل دی. وړاندې په مطلب کې راغلي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د نهه پړاو خبرو جزئیات لا هم نه دي په ډاګه شوي او حتی افغانان چې د قضیې یو اړخ دی نه پوهیږي څه کیدونکي دي. د مطلب لیکوالی کې له دغه هوکړې سره د افغان حکومت او یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو ښکاره مخالفت په ډاګه کوي چې له هوکړې وروسته ثبات نه راځي او شاید افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړې ته لاړ شي. په مطلب کې دغه شان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وروستیو حملو او چاودنو ته په اشاره لیکل شوی چې په دې حملو سره طالبانو وښوده چې دغه ډله اصلا سولې ته هیڅ لیوالتیا او عقیده نه لري. ورسپانه لیکي روان حالت ته په کتو به دغه ډله د بین الافغاني خبرو په جریان کې هم د امتیاز اخیستو په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي او بیګونه افغانان به ووژني.
سپوږ غلزادې رادیو ناوړې وسمستا سول پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ل پیغامونو
رحمان د ننګرهار ولایت دامنګم د دې کو تخیم او روزنه زموږ دغه پیغام دی. روزنه چې د وزارت دفاع ته دغه زموږ پیغام ورسوي چې روزنه د سیستم څخه وتلې ایا مون تاسو ګورئ چې دراسې روزنه په کومو کې کوي چې وزارت تراسه کوي وزارت تراسه روزنه او کومو کې تراسه دغه زموږ یو سیستم نو روزنه زموږ مشکلاتونه دی ورو په څنګه نه دي فراتې وظایف کو خوښانه هر زموږ د وزیر صاحب دفاع څخه دغه زموږ دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزنه زموږ دغه سیستم د روزنه نظر پر زړه حل کوي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
آزادی راډیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د کندهار ښار په ولسمه نه یک شه کار پیل کړی دي. د جاجې کار پیل کړی دي نو خدای ستاره ونه کړی دي چې موږ تاسو ته لایک ته فرېز کړی دي کولی شي ته سیمانه په پلاسه خدای ځانم چې امیه پر مخامخ دا جواب ده کار یې مې پیل کړی دي هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دي فریدی د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسمه نه هېد مجد وستنه وکړه هغه وایي چې دا په کتدار پر مربوطه ده چې ریپا کېدل شي دا د شروالي د پد شرواله مدیر ته په دغه کې کمی دي پای اجراته بل مکه چې دا نه په نه دغه څه د څه د خدغه خاړو کې را وځي پر د جاجت مابین کې غردي هغه چې بیا دې کارګر راځي دا راته پاکي چې شمالي سره یو ځکه درغه په ولړې پاکټ کې ورنه چې دغه شروال په خپل راځي دا علاقه دې وګورئ چې دې په دې باندې توجه وکړي ان مشه ورځ ولري د ازادي راډیو خبرې راځي مننه کوم چې دغه ځلني پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وسبم ستاسو څو سیمې سونه راوخلو. اسمت الله افغان یار د هلمند نوای د امریکایانو وتل په افغانستان کې جګړه پای ته رسول شي خو په دې شرط چې افغانان بیا خپل کې سره یو شي. عبد الواحد مدقق له لوګره وای موږ د سولې راتلو ته خوشبین یو ځکه یو لورې هم خوشبین نه یو ځکه چې یو لورې هم د خنیت لپاره کوم کار نه کوي. او خالد لشکرګان وای چې تاسو باید د کرکټ د خبرونو په اړه تازه معلومات خبره کړئ. دوستانو موږ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ رواني لوبي څارو او تاسو ته په خبرونه کې تازه معلومات خبرو. امدارنګ فضل کریم درویش ل پکتیا زازی اریوب نوی ل خلیلزاد څخه هیله کوي چې نور د افغانانو انتظار ته د پای ټکی کېږي او د افغانانو د سولې و هوکړه رامن سکریچ ټول ته د منلو وړوي. اتل د زابل نوې د خلیلزاد لخوا طالبانو سره چمتو شوی توافقنامه د سولې توافقنامه نه بلکې پاکستان ته د افغانستان د تسلیمۍ توافقنامه ده. نبیولا زابلې د زابل لارغنده بوي په دې ورستوي کې د عام او افغانانو ملک شوب له بیخی ډیره شوی ده. هیله ده چې هم طالبان او هم حکومتي لورې دې خبرې ته توجه وکړي. دوستانو ستاسو له سیمسونو څو سیمسونه ووسم وخت ولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان وردوج ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوله. دغه ولسوالۍ له 2015 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ د بېرته نیولو په عملیاتو کې د طالبانو د مهمو قوماندانانو په ګډون شاوخوا 100 تنه وژل سوي دي چې په هغه کې د دب خبره کورني او بهرني اتباع شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراشار کې د پرونی عملیاتو پر مهال 110 طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت مرسیال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات اوس د ښار څنډو ته غځېدلی دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر دغه ښار ډلهیز بریدونه وکړل او تر پرون مازدیګر پورې دوام درلود. په فرا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حفیظ نورزاد هم د ښار د وضعیت عادي کېدو خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لمړني ټیسټ لوبې دریم ورځ نن په داسال کې پیل شو چې د بنگلاديش دوه پاتې لوبغاړي هم وسوځیدل او د افغانستان د 322 منډو په وړاندې 215 منډې وکړای شوې. رشید خان تر ټولو زیات بنگالي لوبغاړي وسوځول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شای د خبرو تازه فرصت ته نږدې سي او څلور کسانو ځانونه د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. د غنوندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر کله او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شوو نور ریپورټونو او مطالبو تفصیل هم زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ خبرونه د راډیو له لارې هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 اوریدلی شئ. د خبري مطالبو برخه همدلته پای ته رسو. اوس هم اونیس پروګرام ته راځو. اونیس پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې سش کال په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو را ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د حمید کرزی د هوایي ډګر سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي دا څلور کسان چې په بیلا بیلو پیښو کې نیول شوي دي، غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین او ښیښه په خپلو خېټو کې هند او دوبۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې 12 کسان نیول شوي چې هند، دوبۍ او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کول. په ننګرهار ولایت کې پولیسو په دوو عملیاتو کې 50 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند اتل مبارز ازادي راډیو ته وویل لومړي عملیات چې د سنبلې د میاشتې په 10مه نیټه په جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په سرخرود ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې تنه هم نیول شوي دي. په کابل ولایت کې دیالس تنه ونیول شول چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر دیالسمه نیټه د کابل ښار په ومه او یولسمه ناحیه کې او دغه ډول پغمان ولسوالۍ کې دیالس تنه ونیول شي نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. له دې کسانو سره نږدې لس کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي.
نیول شوي کسان هغه څوک دي چې په ښار کې ګرځېدل را ګرځېدل او نشه یي مواد به یې خرڅول او یا یې د نشه یي موادو د خرڅلاو لپاره ثابت ځایونه درلودل. د دې کسانو سره نشه یي مواد نیول شوي خپله دوی او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي.
له نیول شویو کسانو څخه یو تنې غوښتل د کابل نظارتخانې ته په ډوډۍ کې هیروین انتقال کړي. او د مونې وروسته پی خدا د چيله نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څو ولایتونو کې چې د پاسه لس قاچاقونکي او نشي مواد خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې د سنبلې د میاشتې پر 12 منیټه په وو ولایتونو کې وشول شي په نتیجه کې 14 قاچاقونکي او واړه خرڅونکي ونیول شول. نو دوی سره 3 کیلوګرامه چارس، هیروین، ښیښه او تریاک هم نیول شوي دي. نیول شوي کسان د نشه یي مواد سره یو ځای د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ساشکار په بدخشان ولایت کې د کورنۍ چار وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول سوي.
سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاق کرل شوی.
په یو بل راپور کې به واورو چې په شبرغان ښار کې خلک د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوي دي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې ځینې اخیستې وې.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له سرپرستی ډاکټر لطیفې حمیدی سره مرکه لرو.
کورنۍ د مریض په تداوي کې مرسته ډېر اړینه ده. که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومکونه کوي، مریض دلته نه بسترې نه تداوي کیږي.
دارین په نوم یو معتاد وایي چې په خوای دکانداری کوله او شکارې جوړو، خو اوس د نشو له امله بې وزله سوې دي.
سګرټونه 400 ته بعد لاغین هم دغه یوروین چورته خلک وای دغه چراغ لولو بیا شیشه وس شیشه وته لید ډیر تراغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي.
دا دې درغله لیونه کا پسد کې دروازه دې ما تکړه.
اوس خبرونه نومنه مطلب ترازو. ساشکل په بدخشان ولایت کې په 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کله سوي، خو د حکومت لخوا یو جریب کوکنار هم نه جوړول سوي. د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندي ازادي رادیو ته وویل ساشکل د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د کوکنارو داړولو لپاره په رسمي ډول عملیات نه دي کړي. د کورنۍ چارو وزارت دا دلیل وایي چې ساشکل ځکه کوکنار نه جوړولې چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت و. د بدخشان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې کوکنار وانه ډول سي، نو بزګران به وه حسول سي چې پرتونکو کال کې هم کوکنار وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمت کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کولاندې کوي.
بدخشان ولایت یو له هغو 12 ولایتونو څخه دی چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د ګډ راپور لمخې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي. سخ کال بیا هم د پخوا پشان په دی ولایت کې چې د پاسه 5000 هکتار زمکو کې کوکنار کرل سی ول چې بسګرو یې په ډاډه زړه تاریاک را ټول کړل. په دې اړه د بدخشان ولایت لنشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد قائد افندي ازادي راډیو ته وویل سخ کال هغو بهرنیو ادارو له مخ سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته ونه کړ چې پخوا به را سره کوله، ځکه نو موږ ونه سوای کولای چې د کوکنارو کښتونه واړو. سکل د بدخشان په 15000 هکتار زمکو کې تریاق کرل شوی او بزګروی تریاق هم ټول کړی دی. دلته لی وی خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورانیو چارو له وزارت سره یو ځای شو او له بلې خوا سکل هغه ادارو هم راست سره ونه کړه چې په خو به را سره کوله. سکل نه چاله موګ او نه هم له کورانیو چارو وزارت سره مرسته وکړه. دومره امکانات موګ نه درلودل چې په یواز ځان د کوکنارو کوختونه واړو. بیا مو هم تر خپل وسه پوری مبارزه پیل کړه، خو د امکاناتو د نشټوالي لامل بریالي نشو. په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتونو ترڅنګ مافیایي ډلو هم په دې ولایت کې د نشئی موادو کارخانې جوړې کړې چې تیر کال بهرنیو نظامی ځواکونو پر څو کارخانو هوایی بریدونه هم وکړل. د بحر الدین په نوم د بدخشان یو بزګر وایي اوس هم د بدخشان ولایت په جنو ولسوالیو کې بزګران کوکنار کوي، خو هیڅ یوه دولتي اداره یې مخه نه نیسي.
مخکې
له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست یوه کاري ډله درلوده چې کوکنار به یې اړول، خو سږ کال یې په ټول بدخشان کې د کوکنارو یو بوټی هم نه دی اړولی. بزګرو خپل تاریخ ټول کړی دی او اوس هم د دې ولایت په سړو سیمو کې بزګران لګیا دي او تاریخ راټولوي.
د بدخشان ولایت یو مدني فعال عبدالصمد بیا وایي که په دې ولایت کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ نشي نو په راتلونکي کال کې به بزګران نور هم د کوکنارو کښت ته وهڅول سي.
پخوا به هر کال څه ناڅه اندازه کوکنار اړول کیدل، خو سږ کال د کوکنارو د اړولو په برخه کې حکومت او نشئی موادو سره د مبارزې ریاست هیڅ هم ونه کړل. خلکو په ډاډه زړه خپل تریاک ټول کړل. که حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به په ټول بدخشان کې کوکنار وکرل شي.
خو د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق بیا سخ کال په بدخشان کې د کوکنارو د نه اړولو یو لامل د امکاناتو نشټوالی بولی.
مبلغ که باید داده میشد از طریق همکاری بین
یو خو حق مالی مرسته چې باید نړیوالو ادارو را سره کړی وای سش کال را سره ونه کړی. دوهمه وجه دا ده چې ډېرې کوکنار د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. له همدې امله باید موږ له یو منظم قوت سره هغو سیمو ته ولاړ سو. د کوکنارو د کښت اړولو پر وړاندې دا دوه لوی خنډونه موجود ول.
هلمند، روزګان، فراه، کندهار، ننګرهار او بدخشان تیر کال د هغو ولایتونو په سر کې ول چې ډیر کوکنار پکې کرل سی ول. د دې ولایتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ریاستونو د اټکل لمخې سه کال بیا هم په دې ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل سی دي.
محمد ایاز تر نه کوچ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د نه اړولو په اړه راپور اوروه او اوس جوزجان ولایت زو او له هغه ځایه د محتاجونو له لاسه د زیانمنو سو خلکو حال درکوو. د شبرغان شهر څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل محتاجین د نشئی موادو د رانیولو لپاره د خلکو کورونو ته ورځي او مالونه اغلا کوي. که څه هم د جوزجان پولیس وایي چې دوی له شهر څخه محتاجین راټول کړي دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې پولیسو څو اونۍ مخکې یوازې له بخدي پارک څخه محتاجین راټول کړل، خو اوس محتاجین بیرته هلته راغونډ شوي دي او خپلې نشئ کوي. په دې اړه عالم رحمان یا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د شبرغان ښار یو دکاندار عبدالله نوري په ادینه جماعت نومې سیمه کې د معتادینو د راټولېدو او خلکو د زوریدو یادونه کوي. دی وایي معتادینو د دې سیمې خلک مجبور کړي چې خپل دوکانونه او کورونه خرڅ کړي او له دې ځایه بل ځای ته کډه شي.
موږ دکانداران له نشیانو څخه ډېر تنګ شوي یو، اوس نو بیخي مجبوره شوي یو چې دوکانونه تبدیل کړو او بل ځای ته کډه شو. څه وکړو، بله چاره نه لرو، ځکه معتادین چې له دوکانونو او کورونو څخه د باندې هر شی ویني له ځانه سره یې وړي.
د شبرغان اوسیدونکي وایي چې د معتادینو د ډېروالي له امله څوک د دې سیمې کورونه او دوکانونه نه په مناسبه بیه او نه یې هم په کرایه اخلي. د شبرغان دوه اوسیدونکي غلام سخی او سیف الله وایي چې معتادین د خلکو کورونو ته ننوځي او د کور مالونه یې غلا کوي.
څومره چې مخکې معتادینو زموږ په کوڅه کې یو بوډا سړی وهلی او پیسې یې ځینې اخیستې وې. حال دا چې دا بوډا بېچاره خپله سوالګر و. زموږ له کور څخه یې هم یو موټرسایکل غلا کړ. باید معتادین له دې ښار څخه ټول کړل شي.
زموږ په کوڅه کې ډېری محصلین تګ راتګ کوي. معتادین له نجونو څخه موبایلونه او له هلکانو څخه بایسکلونه غلا کوي. موږ له معتادینو څخه ډېر په تکلیف یو. زموږ په کوڅه کې ښکاره نشئی مواد خرڅیږي. موږ یې بدبوی احساسوو. اوس ډارېږو چې اولادونه مو په نشو اخته نه شي.
د شبرغان اوسیدونکي شکایت کوي چې معتادین یې ځبروي. دوی له حکومت غواړي چې د سوګنې په سیمو کې د معتادینو د اوسېدو مخه ونیسي. د جوزجان د والی ویان فریدون انیق وایي چې دوی د شبرغان ښاریانو د ستونزو اوریدلي او هڅه کوي چې له ښار څخه معتادین راټول کړي.
د جوزجان محلي چارواکو په خپله اونیزه غونډه کې د معتادینو په اړه د خلکو شکایتونه اوریدلي او پولیسو ته یې لارښودنه کړې چې له ښار څخه معتادین راټول کړي. دا ځل د معتادینو د راټولېدو په اړه زموږ پریکړه جدي ده.
معتادین د شبرغان ښاریانو د زورولو او هغوی څخه د مالونو د غلا کولو ترڅنګ په تفریحي ځایونو کې هم راټولیږي او نشئ کوي. د جوزیان پولیسو دریو نه مخکې د خاروالی په همکارۍ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځنې په مناسبت یوازې د شبرغان له پوختي پارک څخه معتدین راټول کړي ول. خو دا معتدین څو ورځې وروسته بیرته هغه پارک ته ورغلل او اوس هلته خپلې نشي کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 7.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې 15-20 روغتون چارواکي وایي چې له دوی سره اکثریت هغه میرمنې بستری دي چې د خپلو میړونو لخوا په نشو وخت سوي دي. دا چې دا روغتون د معتادو میرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له سرپرست ډاکټرې لطیفې حمیدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
زمنګه د شفخانه د خزو او د ماشومان د احتیاط تدابیر لپاره ده 15 بستر لري چې 15 لاس د خزو او لاس د ماشومان لپاره دي. د په شروع کې په ساحه کې زمنګه او درې ټیم یا د بیرون ټیم ده چې د هغه ساحه ته ځي او خزو پیژني په حساب د احتیاط. بعد هغه نه د تشویقې د سره به مشوره کې کانسلنګ کوي، د شفخانه تعریف کوي. کله شفخانه تعریف کول ته زمونږه او پی ډی یا سره پات تداوی د چې مریض حالت خي چې آیا د تداوی د بستر لپاره ده او یا که د سره پات تداوی ته ضرورت لري. بعد هغه نه ریزیدنشل بخش یا د بستر بخش چې د مریضان بستر ته راځي او دلته 15 ورځې حالت خرابې طبي تدوي غانې کیږي ورسره بعد 15 ورځونه رهاب برنامه ورته وی یا احیاء مجدد ته دوباره جوړیدل. د دې کې موږ رواني کارونه ورسره کوو، رواني ډاکټر لرو او کانسولران لرو چې مشوره ورسره کوي حالت رواني ورسره کوي.
تاسو د کوم میتود نه کار اخلي او دلته خزینه او ماشومان دلته تدوي کوي؟
یا فاميلي بنک ته معرفي کوي راځي او یا خپل د ټیم د ساحل رو راولي دلته چې راوستل رجستر کوي خدمات د سرزن منځل ورته په شروع کې ورته ورکو چې شفخانه ته راوصل. بعد هغه نه دي چې کوم ارز پیدا کیږي موږ هغه ته د 15 ورځې
هدف مې هم دغه ډاکټر صاحب سره دوه ډول میتود ته راوي ده، یو ای وزید او ارزید. تاسو کوم نه یو کار
موږ په شروع کې ارزید ته دی کو 15 ورځې په نامه د ډیټاکس یا سمزده یا زهرستل د وجود مریضانو نه او دومره رهاب یا دوباره جوړیدل د مریضانو دي چې موږ دوه ډول لرو. پاور ډول طبي خدمات ورته کیږي نظر په ارزی تدوی کیږي او دوم ډول د چې بره لودي چې طبي ته دوم ضرورت نه لري رواني او مشاوره ورسره کار کو.
دلته خو ماشومان هم مور سره یو ځای تدوی کیږي. تاسو یو بستر کې دواړه یو ځای تدوی کوي که بیلابل هم مور او هم ماشوم؟
د مور تر څنګ د ماشومانو هم تدوی کو چې پارکټونه جدا دي. تدوی د مور او د ماشوم فرق لري ځکه مور غټه ده، غټه دی وکاو او د ماشومان هم یو ځای ورسره تدوی کوم. زمان مور سره یو ځای بستر او یو ځای تدوی ورسره کوم.
کچیر ته یو ماشوم شودي وخري او وړکی نو تاسو سرهغه تدوی کوي؟
منګ دلته لرو ماشومان چې نوی زګیدل دی راځي منګ خپل نفر لرو یا د مریضان چې جوړ شوی ورسره کومه کوي او یا صفاکار لرو د سر کومه کوي. منګ دلته خپل شودي لرو ورته جوړې چوشک شدی ورته ورکو کومه کور سره کو.
دلته تاسو مراجعین لري مخزینه معتادین ستل تراشی خپل مراجعو کی تاسو مراجعین کوم کسان دي ستل ترازی؟
زمون مراجعین خزې دي زیاتره خزې چې دا کده ټیم صاحب بیرونه راوړي او یا چې دا اورنه سغ منطقي کې ورکی خپلوان خبرې کې چلته شفخانه ده د فامیل طرف نه یا د قریب طرف نه مونږ ته راځي. زیاتره مرزان د سلرو چې د فامیل طرف نه د قریب طرف نه مونږ ته راځي. تدوی کی خزینه
کورنۍ سمره ونده تاسو دلته په دداوي کې سمره موثره بولي آیا تاسو ته مرسته کوي دوی؟
کورنۍ د مریض په تدوي کې مرسته ډیر اړینه ده که دوی سپورټ نه کوي، دوی کومکونه کوي مریض دلته نه بسترېږي نه تدوي کیږي. د کورنۍ د چدی تشویق د سره کومک کوي چې تداوی کې د نتیجه مثبت لري او موږ سره بستري فاميلي کومک زیاتره هغه مریضان چې د کورنۍ ته واسطه موږ تر شي هغه مکمل 15 ورځې د تداوی کوي نتیجه موثره ده او کدا موږ د صحیح نه راوړو د په دونه صحیح نتیجه نه ورکړي
زینی خزینه متدین چې دی او وی مشکلات لري کورنۍ ورته نه پیدا شي دوی شفانی تلارسي مرکز کې ځان تدوي کی تاسو دوی ته برنامه لري تدوي لپاره
هغه کسان چې نه غوړي چې تل شي منګ لري چې بیرون دوا ورته وړو او کورنۍ مازفه او چې کم قانون په داخله د شفانی تطبیقي هغه قانون په کورنۍ کې چې ورته تطبیق شي مثلا د یو اتاق چې تشنه ورته نزیوي ځکه دا مریضان زیاتره اسالات استفراغات زیات پیدا کوي بعد تر د موادونه نو کورنۍ ورسره ډیر کومه کوي دا زموږ ډیر نتیجه مثبت ورکړې ده ټیم صاحب زی تداوی کوي زیاتره د سده چې راځي وي موږ مثلا زموږ کورنۍ نه د خبرې زموږ اقرب نه دي خبر شفخانی ته راولو دلته بستر موږ غیر د هغه کسانو نه چې دی موږ ته پیوازي شاستي خې د ضمانت کړه هغه ته بل چې بل نفر سره د ملاقات نه کوي نو سي
او پس لته دا وینه تاسو برنامه لري هغه خزینه معتدین چې دلته تدوي کیږي
د بعد 15 سال خورزونه دیو کال تعقیبی برنامه یا فالوپ لرو چې زمنګ د صحوی ټیمځي هغه مریضان تعقیبوي د آیا پاک پاتې شوی دی په پاریس کې دی یا دوباره ریلپس شوی دی یا دوباره معتاد شوی دی نو موږ زیاتره زمنګ یا باسواد چې هغه تقلیدي دک چې کوم مهارتونه ای اغه په دې بزنس الخرز جریان کې د موږ سره کانسولارانو راوښنسان خبر کې هغه نقطې چې دی لري تقریبا مثلا خیاط دی یا دی وته دی یا مثلا استاد دی هغه ورسره کار کوي هغه به کیږي چې جامع کې خدمت وکړي نو د څه خاص هغه موږ سره نه لرو چې د کار هغه ورسره وکړو منته موږ لرو مرجو سره چې دی معرفي کو زمينه ورته برابر کار کوي موږ خپل شخصا نه لرو
په کابل کې د معتادو شوز ماشومان د یو روغتیاي مرکز له سرپرست ډاکټر لطیفی حمیدی سره مو زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی د کابل شهر اوسیدونکو آریان له کمپیوټر ساينس پونځي څخه فارغ شوی او 2 کال کې نه شکوي د یوای چې نشې مخ کې خپل دکان درلود او شډیر پیسې ګټلې خو ورسته نه شو هرڅ ځنی واخستل او اوس له کور لیلې تشنه اسمانلاندې شپې او ورځې تیروي دا چې آریان څنګه پونه شو اختاسو او اوس له څه ډول ستونزه سره مخ دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکې زما کار لګه خو شپږ کلن ما واده وکړ پیسې مور سره د سې سره شزده زموږ یو کاروبار ده خو داسې خاص مشکلات هم راته نه و کاروبار مې جوړ و خو بس د سګریټو نه 400 ته 400 ته بس بعد لغې نه هم دغه یوروین چورته خلک وې دغه هم دغه ته چراغ لولو بیا شیشه و شیشه وته لید ډیر تر اغلم خو د سندي ولاند چې هغه مخکې نه خراب ده خو لري تام ځان سره یو ځای کې چې د دې پیسې لري اره خو چې نه خپل کټګوري دغه ته په مارنګ جان دلته مونږ چار سوالو دا سیکرټری کوي دوی په دار ګرځي دا سیکرټری جوالو جمعه دا چې موږ کوم دغه واره ته خو لګیدو سم سیو سه ساتري شو خو ما چې یو د تری واره دوی ته پیسې ورکړ دا شهر راوستو یو وخت په شون جواله حالت خیر ته موټر ګرځي تم پورې ما شه دوه کال نشکړې مم دغه دوه کال کې په غولاند سه صدمه لیدلم چې زبېخي په ژوند کې د صدمه منه ولیدلې د موټاج ولم بیا الکان اتلو مالته زور زور الکان تم پیسې ورکول شاشه دکان ته کینی کله چې مونږه مال کول خو یو دکان د جنکان مکتب مخامخ ده خو جنکان نه لرني کی زما سره خرڅول کم شول چې خرڅول کمیږي کرای در باندې پاتې دکاندار دکان ده باسي یما کیسم نه شو په عمل کې هم د ټول سرمایه مان خلاص شو او موختان چې هغه پاکي صفایي یا کوم سینواله یا کوم خب داول او شي هغه هغه ول نظر سره نه و در رنگ د ترکی زیر کې د استرګولاند د خطا چی یو یو د بوی ور کې یو ډول هم د خپل د یونین چې د خپل بد رقم بوی لري او سپیډر باندې خراب کی د نشي خو خپل ټول اول بد خطر خو زه خوب کې یو ور کا کم مون سره یو زید ما جک کو ماته ور چې بایسکل پاولې کو تاسو شو ته غلا کړې پلان مې ته چې دا اته بجې راغله زه خپل نظر ور باندې لرم خدا ابدیر په بد چلن او دغه خزم چې د اوزه ته زمون دغه کو ته تازه باندې خدای سر زما جنگ شو د جنگ نه بعد ذکرته تلنم ام دغه ناکامي اول ام دغه بد خطر ام دغه کور کې چې غلا کړې نه ام ما ته په بد سرګو ولید چې ته غلې ته یو متاد وي ودرې چې دا شغله شم اتمن دا اخیستی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا چې د چی نیمه شپه وی چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راښینی او دروازه ته ورځي، خو په دې وخت کې ډیر وار خطاوي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
خوان کوي
ته شي که خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي ما
یا راجاباره تام سام له ونه هیروین بچوي او خوان بچوي
وای نه زار په غزر زرګر پوینګي پنده دین شین خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو ارخوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تیر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه
ظالمه. خپله خو عملي یې، اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم.
اوس دې منم چې نه یې ډارن.
بس دې نور نه واهم. ها دا دې درواخله.
څنګه شو خوان دې وکړو؟
یاره په خوان دې نه یم پوهېدلی.
بس پوه به شي، پوه به شي، داسې به پوه شي لکه زه.
څنګه به پوه شو؟
دا شی چې چا یو دوده مو واهه، بس زمونږ یار شو. بس داسې یې وبوله چې نور تم زمونږ د پاره یار شوی.
ځا ورک شه سپګانه.
دا چې هر څه وایې خپله خوښه دې ده، خو وروسته به خپله پوه شي. اوس خو ما ته سپګن وایې، خو وروسته به تم سپګن شي.
بس بس ځه نو، دومره خبرې مه کوه، زه لاړم د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه، اوس خو ولاړې. بیا برازی، بیا برازی، او خام خام برازی.
دا سوک دی چه پا دیش پاکی دروازه تکی.
داده در اغلم لیوانه که پسد که دروازه دی ما تکره.
دلتا خو سوک نخ کاری، کم یوی؟
زیم جبار.
او جبارا، ستره مشه؟
خیریو زیتم ستره مشه.
خیریه تو سنگ پا دیش پاکی راغلی؟
پوردر می خلاشو، دیر خوماریم، ماویل پوردی برانکی.
پیسی دی روڑی دی کنا؟
پیسو دا چه ضرورت ده، تا خو پخوا مفت را کول.
زخو اخپلا نجوڑاوام، زی هم پا پیسو را نیسم.
نو خو تا را تاویل چی یو نفر پا پوردر وقتا که بیاستا پوردر مفتی. مام کمال پا پوردر وقتا که آواغ ده، اوز هر اورستا زخو پوردر را نیسی.
نو خو آقا ده یو میشکی که چه پودر مفت در کهوم؟
نو تا خو را دوید که طول عمر یه مفت در کهوم.
طول عمر سنگا مفت در کهوم؟ زو خوی کارخانه نلارم.
تا خو زمان سر واده کری و چه طول عمر پودر مفت در کهوم، اوز بیاوای چه نی در کهوم.
نو آقا ده یو میشمی مفت پودر در کلل، نوری نشم در کهوله.
خیر تو اوزی و پودی را که چه در دیر خماریم.
زولارش نشتا پودی.
سنگا نشتا.
خود در تو میول چه نشتا؟
خواه نشتا گوره بیا با پخیمانه چی.
نو سکه پزوری را نخلی؟
او پزور در نخلم
زلاز اخلاص زبد او گرم چه سنگ رانه پزور اخلی
ام دا اوس پولیس او تویم چکرم پوندر خرچوی شایدی ورکوم چکرم زوانان پو پوندر وقتا کوی دا کمال کسا مورتا کوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی پو ٹوکم نہ پے گے راشا چھ پوڈر در کم راشا
نا ٹوکے مو کے نشتا ولا کنے پریدا
اوف دا پس بلا اختا شو کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پگاڑا شو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.